د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت ته یې وغوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لویه جرګه کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي اسناد او شواهدو پر اساس ویل شوي چې په خیبر پختونخوا پخوانی قبایلي سیمو کې تر اوسه 15,500 ډیر پښتانه په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې وژل شوي. 15 میلیونه وسوه زره بی کور شوي. همدارنګه شپږ زره وسوه تنه بيدره کړي چې مړه او ژوندۍ معلوم نه ده. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په 12مه یعنی د جمعې په ورځ پیل شي د بیلابیلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شوی او ټاکل شوی ده چې نن هم د پام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خوري مشر فضل مقیم د پاکستان او افغانستان د دوړخیزې سوداګرۍ د خکولو لپاره د ازادۍ سوداګرۍ د تړون پر لاسلیک ټینګار وکړ. پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل شي وو چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه ماتلو به کچې ته راکم کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه د لارو د بندیدو او د پاکستان د لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفې سو برابر زیاتېدو له کبله خورا ټیټ شوې ده. د افغانستان د کرکټ د الف ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه د عمان په کوبرتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او توپ اچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالۍ کې صدیق قتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اساق، اشرف الدین اشرف، شادلا کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفان، فریدون داودزی او بلال سمیع لوبه کوي. افغان لوبډله به خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورځ کې مو هرکلی کوم. نن مو مورز له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټول مسایل او توقعات او تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13,000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عامو خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي د میلمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3,500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول پی او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي. خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 12مه د قومي عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راز پر جرګه د لرو بار افغانانو، پاکستانیانو، نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابي به څه وي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز دی دا دی چې پاکستانی سیاستوال خپلو بحثونو کې اندېښنه ښیي کیدای شي دا جرګه له پاکستانه جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې یوازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه یې پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی؟ یو د یوې بشپړې ډاټا چې په تېر پنځه اویا کاله څخه څونه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغې یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې ته رسول دي. او دوهم اساسي هدف یې د افغانانو د لر بر لوی هیواد د ذهنیت د روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرنډم په توګه د راښکاره کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسېدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، به کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه به نه کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پرېکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل، ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو داسې ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای ګزاره نه کیږي. دا غټکه وچې تر نه پر قومي عدالت د پاکستاني ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو ګوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلي علاقائي مشرانو، د دغو ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغه ملت هر پریکړه وکړه، کدا چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، کدا چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغې جرګه کې په هغې فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډېره مننه.
دمګړی د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستانه د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړی ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوو لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې دوی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې کوله، هغه اوس دوی غواړي چې د سند په ډول د خپلو خلکو سره او د نړۍ سره شریکه کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوو لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کېږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دوی په وینا، د پی ټی ایم په وینا، چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول لپاره بله لا ډېر کار ته اړتیا وي، لا به ډېرې ذهن سازۍ ته اړتیا وي، لا به ډېرې قوي رهبرۍ ته اړتیا وي، لا به ډېر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وي. هغه دپاره بستر سازي کېدلی سي. اما زه خپله فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دغسې یو اعلان وسي.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي راډیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولهیز خودلی، خو پاکستاني حکومت له پیله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې د معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ته ورکړي، د اکتوبر له پیله پاکستاني ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړی سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خیبر دره کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداری ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې یوه ورځ وړاندې پېښور کې لایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورځ وا چې تر دې پر ویلی شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو مونږ به د هغې خلاف کاروای کوو تا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروایۍ خبره تا پرون هم خپل زور وکړه او بله ورځ دې کړی دی ته خپل مکمل زور وکړه مونږ ښه په آرام سینې درته نیولی دي یوه خبره خالی دا کوم سنیټر صاحب سرباز څه شول الله د تشو خبرونه سړی ډېر ورختا دي خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چکړل د کراچۍ سمندر ته چې ځانونه نه وغورځوي دوی د تشو خبرونه دومره ورختا شوي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی یوازې یوه دا خبره نه ده چې بندیز پرې ولګېده دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسې غږ مه کوئ دا بندیز په دې معنا دی چې وایي چې پښتنو که تاسې وږي که تږي که ترهګري ده که وژل کېږي که قتل کېږي خو تاسې به غږ نه کوئ تاسې د غږ پورته کولو حق نه لرئ تاسې به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ تاسې به بندیانې ګئ شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ نو د یویشتمې پېړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري د یویشتمې پېړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري دا خو د څوارلسمې پېړۍ هغه سخت جبر نه پسې وراوختې خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو وروستي برید په ترڅ کې لږ تر لږه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له دولسو زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچوه د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دی
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل لس تورس کسان زخمیان کړل دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نورو په فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوقو محروم شوي دي او هغه څوک هم هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی هیوادونه خو خپلې ګټې لري طبیع خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو دپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي هغو دپاره فعالیت کوي تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي دننه په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لاریونونه کړي دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یوه اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغو مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختوي او ځمکه پرې راتنګوي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصوي د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې نه د ملاتړ ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیزونه د دغه دولت د ظلم او ځواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم ضد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ د غږ ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلف دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسېږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري، او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کېږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ولې یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیزو بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان یې پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کاله وروسته د دوه زره استازو په راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لویه جرګه واک ته ورسوه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لویو جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لویو ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لومړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بله لویه جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لښکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لویې جرګې وکړي او دا یې د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پرېکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنډۍ د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغې کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه، او د دغې جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او له دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د ایجنسی مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او ویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کېږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمي پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسول نور باچا، د سند ایالت لپاره د پی ټی ایم مسول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چتزه لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه یوازې دا، بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکښ څېره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي داعش یې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2023 کال د جولای په 10 نیټه د داعش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشانو په یوه مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، د دغسې یو آدرسه په دغسې یوه سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی یا شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم د دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 500 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د تور نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتماً دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونې پاتې شونه زیاتې به وي. دغه جرګې ته راغلي یوې سپین سرې مېرمنې د کوکې خیلو د جرګې په پنډال کې خپله یوازنۍ سرمایه د غوږونو والۍ کوزې کړي او د جرګې غړو ته د مصارفو د لنډولو لپاره ډالۍ کړي. دا مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا که څه هم لارې تړل شوي وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته راروانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکېخیلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه راروان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلي مېلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپله کوره او جیبه ورسول او پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاینونه وشول خو پکې جالبې هغه سندرې وې چې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خپرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پي ټي ایم غړي وایي. حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو خپل اوم ورځ مه هېروئ.
شنوانو سرونا دشنو موت کا دم جیرونا کلا بندا نستایا ما دشنو Thank you. ایرو